द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ستړي مشه قدر من اوریدونکو او خراغ لاسته خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی نه وړاندې کیږي نن د سه شنبه ورځ 2015 کال د اکتوبر د میاشتې شپږمه نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې د شپې لاس افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د ګرمې یوه بجه شوې ده. زه ستاسو قربانه منظر شهید
او زه نصر کاکړ
تاسو ته په دې خپرونې کې هرکلی وایو او غوښی اول هم د مهمو خبرونو سره ټکو ته.
افغان چارواکي وایي شمالي ولایت سرپل کې وسلوال طالبانو دیرش امنیتي عسکر وژلي او هم دومره تښتولي دي. د سرپل والي وایي صف امریکا ته ویلي طالبان یې پر شا تمبولي.
حکومت د اعلان سره سم د اورګزو قبایلي سیمې د ځینې برخو کډوالو خپلو کورونو ته د ستنېدو پروسه شروع کړله. د بلې خوا پېښور کې شوې د یوې جرګې په موخه د مومندو قبایلي سیمې مشران وایي سیمه کې د بنیادي سهولتونو نشتوالي له کبله کډوال کورونو ته نشي تللی.
او په یمن کې حوثي یاغیانو په هغه هوټل بریدونه کړي چیرې چې وزیر اعظم او د هغه کابینه میشته ده. او جنوبي یمن کې چارواکي وایي د یاغیانو په حمله کې 15 سعودي او یمنی فوجیان وژل دي.
او اوس هم تاسو ته وړاندې کوو زموږ د خبرونه کې مهم رپورټونه او یو شمیر مرکې.
خو د خبرونې پیل کول افغانستان څخه چیرې چې شمالي ولایت سرپل کې چارواکي وایي د کوهستان ولسوالۍ کې یې د وسلوال طالبانو برید پر شا تمبولی دی. خو زیاتوي طالبانو په برید کې لږ تر لږه دیرس افغان امنیتي عسکر وژل سوي. د چارواکو په وینا د هغه ولایت په کوهستان ولسوالۍ کې د وسلوال طالبانو او امنیتي عسکرو ترمنځ نن د سه شنبې په غرمه نښتې رامنځته سوي چې پکې د دوی له خولې وسلوالو ته هم درنه مرګ ژوبله اغوښته ده. د سرپل والی عبدالجبار حقبین وایس اف امریکا ته د پیش په باب څه داسې وایي.
سی نفر کشته و زخمی و اسیر و مگه پا ما داریم از نیروهای دولتی ما. نیروهای دولتی ما اقیم نشینی کردن از اونجا از یک سقامت. هنوز هم خو اقدام نکردن. ما منتظر هستیم که یک برنامه و پلان جور کنیم بخیر باز در آینده نزدیک انشاءالله دوباره عملات خدا شروع میشه.
هغه وایي د دوی دیرش تنه امنیتي ځواکونو وګړي وژل شوي دي او ځینې هم اسیران دي. هغه زیاتوي چې د دولتي ځواکونو تر یو تکتیک لاندې په شا تللي دي او تر اوسه لا دوی کوم عملیات نه دی شروع کړی، خو په دې منتظر دي او چې پلان جوړ کړي او بیرته هم عملیات خپل پیل کړي.
او حقبین وایس اف امریکا ته زیاته کړې ده چې امنیتي ځواکونه وسیمې ته رسیدلي دي او د وسلوالو په ضد یې پراخه عملیات شروع کړي دي. په عین حال کې سرشار کابل کې پولیس وایي د روسیې له سفارت سره نږدې د یوه افغان چارواکي په کور باندې د وسلوال طالبانو ډله ییز برید ناکامه کړی. د کابل د پولیسو وایند عبدالله کریمي امریکا ژغ ته ویلي تېره شپه څلور ځانمرګي بریدګرو د هلمند د پخواني والي محمد نعیم بلوڅ په کور برید وکړ. د وسلوالو او امنیتي عسکرو ترمنځ دا جګړه نږدې لس ساعته پورې جاری وه او نن سهار د څلور ځان سره ځانمرګي بریدونو وبخشي او نن سهار د څلور سره ځانمرګي بریدګرو د وژنې سره دغه عملیات پای ته رسیدلی دي. چارواکي وایي د برید کې څو تنه افغان سرتیري هم ژوبل دي. په دې باب نور حال په کابل کې د جبر ویډیو خبریال کمال خټک څخه پوښتلی اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
بیگا شپانه وخت دی کابل جنوب لیدی طرف ته دی هلمند ولایت پخوانی ولی بلوچ په کور باندې وشو. لمړی دی موټر بم لري 14 وشو. بیا بریټ کون کی د ریکور ته ورننه وتل عملیاتي ځواکونه سره جنگ پیل کوي چې تر سهار پورې روان وي. موږ له امنیتي چارواکو نه پوښتنه وکړه. دوی ویل چې ځکه دغه بریټ ډیر وخت ونیوي چې هلته شاوخوا کورونه وو، دغه کورونه نه خلک وایستل، نو بیا یې له دغه جنگیالیو سره بریدونه پیل کړل. دوی وایي چې په دې بریټ کې تر اوسه پورې چاته ملکی خلکو ته یا افغان ځواکونو ته کوم مرګ ژوبله نه ده وختي. خو د کابل امنیت کمانډان د پیښې په ځای کې موږ خبریالانو ته وویل چې په دې کې څلور واړه بریټ کوونکي چې دي هغه وژل شوي دي. اوس او شاوخوا لارې سړکونه کوڅې چې دي هغه د خلکو په وړاندې او د ترافیکو په وړاندې خلاصې دي. او باید یادونه وکړو چې په دې بریټ پر مهال د هلمند پخوانی ولی بلوڅ چې هغه په کور کې نه و، داسې ویل کېږي چې د هغې په مهمانخانه یا اجرا باندې دغه بریټ شوی دی.
او کمال صدات دا تفصیل خو تاسو راکړ جو د کندوز لوري ته په کندوز کې اوس وزا څډول د لدی اداګانو ورسته چې حکومت وای د طالبانو څخه د کندوز شار کنټرول بیرته نیول دي حالت دی وزا سرنګ ده او خلک سوای
لومړی خو به د کابل یادونه یو ځل بیا وکم دلته خلکو ویل چې بیگانه یو بریدونو دوی سخت ووي راول او په ډیره ویره کې په نیمه شپه کې لکورونو وتل عقد دی کابل د برید په طالبانو ویلي دي چې په دې برید کې افغانو په امنیتي ځواکونو ته ډیره مرګ جوړ بلاړه ولیدا په کندوز کې کته هم څو ځلې وویل شول چې دغه خار له وسلوالو پک شوی دی خو ورون بیا په دې خار کې ډزې روانې وي حال حال دی کندوز ولی چې د سرپرست ولی هغه دا خبره وکړه چې اوس ډیر سیمې چې دي هغه لوستوالو په کې شوې دي اوس کله کله نه خته د خار په شاوخوا سیمو کې کیږي دوی ویل چې د خار ته نور امنیتي ځواکونه هم لګېلې دي خو هلته په خار کې بیا ځینې عیني شیطان د خار اوسیدونکي وایي چې په خار کې دیننه هم کله کله ډزې کیږي او نن هم دا ډزې شوې دي
او د کندوز ځای خلکو په حواله سره کراته وایي چې حالت اوس وزت سرنګ ده او بلدا چې دغه هم اطلاعات چې حالت په دکانونو کې په مارکیټونو کې د عامه استعمال یا د کورنی استعمال شیان چې دی هغه نه پیدا کیږي خوراکي توکي کم دي
دغه خار ته دی یو بوت کوم سیستم د کندوز ولې ویل چې هغه سیستم هم بیا نه دی فعال شوی دویم دا چې برښنا برق چې دی هغه هم په دې خار کې چې کته شوی دی تر اوسه پورې کته دی همدا شان د خوراکي موادو لکه د ډوډۍ همدا ځان د ګیس یا ګاز او د پېټرولو به هم په دې خار کې لوړې شوې دي د دوا درملو به هم لوړې شوې دي تر اوسه پورې خار هم په اکثر سیمو کې تړل شوی دی او د خار نه چې کوم خلک نورو سیمو ته تړلې دي بدخشان ته شپږ سوه کورنۍ رسېدلې دي مزار شریف ته کابل ته رسېدلې دي په کابل کې ځینو ځوانانو د کندوز د زخمیانو لپاره وینه ورکړه په مزار شریف کې ځینې ځوانانو د هغوی لپاره د مرستو خیمې ودرولې همدا شان ځینې تجارانو ډاکټرانو هغه کندوز ښار ته ډلې لیږلې دي چې د زیانمنو شوو خلکو سره مرستې وکړي دي تر څنګ افغان جمهور رئیس خپلو ټولو امنیتي کسانو ته ویلې دي چې له خلکو سره ډېر ښه چلند وکړي امنیتي کسان باید خلک خفه نه کړي د افغانستان د مهاجرینو وزارت چې دی هغوی هم ویلې دي چې کندوز ته په پراخه کم پیمانه سره
ډېره مننه کمال خټک او د ځان خیال ساتي.
قدرمن اوریدونکو د پاکستان د حکومت اعلان سره سم نن د اورګزو قبایلی سیمې د ځینې برخو کډوالو خپلو کورونو ته د ستنېدو پروسه شروع کړه. چارواکي وایي 200 کورنۍ بیرته تللې دي او هر ورځ به 500 کورنۍ بیرته خپلو کورو ته ستنېږي. په دې هکله زموږ د ډیوه ریډیو خبریال ابراهیم شینواری نور تفصیل راکوي.
په کال 2009 کې د اورګزې جنسي په زیاتره برخو کې د بدی امنیتی وضع او پوزي عملیاتو لوجې په زورګونو کورنۍ په کډو کولو مجبور شوې او وروسته د خیبر پښتونخوا جنوبي خارګوټي هنګو سره نږدې په توسرایب کیم کې د وګړو اوګد او زرچاودون کې انتظار نه پس بل اخر د اورګزې جنسي لور او سنټر سب ډیویژن چپر میشتي چپر فیروزخیل او شیخان علاقو تقریبا د 200 کورنۍ واپسینن شروع شوه. د قبایلی سیمو د آفتونو د انتظام ادارې انیفاټا ډیزاستر مینجمنت اتارټي لاړه وځکړی شی پلان لمخه به هر ورځ 500 کورنۍ واپس پول کورون ته لګلای شي او لکه د نورو کډوالو دغه واپس لونکو هر کورنۍ لبه د ترانسپورت لزره او کور تر رسیدو نه پس د عاجل ضرورت تر سره کولو لپاره نور 15000 روپۍ د موبایل سیم کارت او د بینک ای ټی ایم کارت په ذریعہ ورکولای شي. د بیا بیا غوښتنو او ډیر کډاو نه پس چنن دغه پروژه روانه شو نو په توخ سره کې د مشتي علاقې و کډوال عمر ګل خپل خوشحالي په دغه ټکو کې د ډیو رادیو اوریدونکو سره شریک کړه.
بالکل
که زه هم ځایي انتظامیه او اف ډی ایم ای تابعیا کړې وه چې دغه د واپسۍ عمل به نن د سهار 9 بجو نه شروع کولی شي، خو د کډوالو له اړخه ورکړی شو د هغوی په موبایل نمبرو د ټرانسپورټ دپاره اورنۍ د 10 روپو پیغام په وخت نه راتلو له وجې دغه عمل د غرمې تر 1 بجې وځنډول شو او بلاخر چې دغه پیغامونه راتلل شروع شول نو ورسره واپسۍ هم پیل شوه. په توسره کې دا مهال د لور سنټرل او پر سب ډیویژنونو قریبا 1500 کورنۍ میشتي او اف ډی ایم ای تابعیا کړې چې د لور او سنټرل سب ډیویژنونو 900 کورنۍ به په یو پړاو کې تر د 10 اکتوبر خپل کورونو ته ولېږلی شي. د دې نه وړاندې ټاکلی شوی وه چې باقي پاتې د اپر سب ډیویژن 450 کورنۍ به د نوښار سره نږدې جلوزو کیم کې ځای پر ځای کولی شي، خو د سیمې مشرانو او پخپله د کډوالو لخوا سخت احتجاج نه پس حکومت خپله دغه فیصله واپس واخیسته او اوس د نوي پلان لاندې به د اپر سب ډیویژن واړه کډوال په خپله سیمه کې د امن پر ځای کېدو پورې هم په توغ سره کېم کې ایساري. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوا رادیو، خیبر ایجنسی.
دا د وایس آف امریکا ډیوا رادیو ټلویزیون د ګلاو کترمنه اوریدونکو د ابراهیم شینواری څخه مو د اورګزو د بې کورسو خلکو په باب رپورټ واورېدی او اوس هم د مومند ایجنسی ولورې ته ځو چیرې چې د خویزی او بایزی قبیلې د مشرانو او د پولیټیکل انتظامیې ترمنځ یوه جرګګۍ سوې ده او په دې جرګګۍ کې پولیټیکل انتظامیې چارواکو او قبایلي مشرانو ته ویلي دي هغه خلک د خپل کورونو ته د ستنېدو لپاره بیرته کانې کې چې د کال 2008 او 2009 د پوجي عملیاتو له امله دی بې کوره شوي وو، خو په سیمه کې ځایي خلک وایي چې د پوجي عملیاتو له کبله وران شوي کورونه، مکتبونه، روغتونونه او لارې کوڅې لا تر اوسه پورې نه دي جوړې شوي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت ور د بیا جوړونې اقداماتو ته پام وکړي. په دې باب نور حال ارشد مومند په خپل دې رپورټ کې راکوي.
په جرګه کې شامل شاسوار مومند وای چې هر څوک اوس د دوی سیمو کې امن پر ځای شوی خو د بنیادي سهولیاتونه لا هم محروم دي.
هلته اوس نن سبا بجلی نشته دی، اسکول نشته دی، هسپتال نشته دی، روډ نشته دی، نو او د سکول د اوبو داسې منظم دغه نشته، صرف د شندري او د دارې نه علاوه څنګه چلته خدای پاک یو چینی ولا ورکړی دي او هغه چینو نه خلک اوبه څښي، نو هغه نه څه نه سهولت شته دی، خو نور داسې د صفا سکول اوبو نظام نشته دی هلته، نو دغه خلکو ته د ژوند په تیرولو کې خامخا څه نه څه سختي پیښیږي.
د افغانستان پولې ته نږدې د کومو کومو سیمو خلک لا نه دي ستنه شوي. ملک نادر منان وای
داخل ایریا چې دا دغه خل پورې دی او بیا دغه نه خوا چې کوم دی اوی ته تمرخیل، خوګا دغه ساحل، بابازه، مساخیل چې دا خلکو ډیر کم تعداد کې وسلته وطن او علاقه کې پاتې کی او نو تاسو جمله څومره ګورو هغه د مومند جنسي چې دی تقریبا هغه پورې دی، خو د ساپو تاسو چې کوم دی هغه هم تقریبا چې دی نیمونه زیات خلک هغه د جنسي نه بار
د دغه سیمو خلک په پېښور، لاهور او کراچۍ کې د کرای په کورونو کې اوسي. خو د مومند جنسي په خوانی قومي سمله غړي مولانا غلام صادق وای چې پولیټیکل انتظامی دوی ته د سیمې بیا بحالې یقین دهاني ورکړي.
او په خپل وطن کې واقعدا اوسېدل شروع کړي چې خپل علاقه تاسو اوباله.
ریپورټونه وایي چې په ایجنسی کې د پوځي عملیاتو لقبل او رنګ شوی کورونو معاوضه ډیرو خلکو ته نه ده میلاو او د اپ ډی میل خوا ځان له 900 کورونو ته د غمرستي ورکړل شوی. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیو رادیو، شبقدر.
درمنو اوریدونکو په 19 او 20 پیړیو کې د ویلز یا نهنګ ماهیانو په زرهاو ټنه نیول شوی و، خو په 1918 کې د نهنګ د وژنې لړۍ په عارضي توګه ودرول شوله او چې له دې عمله د نهنګ نیونې تر 90% کم شوله. په دې حکله یو تفصیلي رپورټ زموږ همکارې سمینه احسن تیار کړی دی، تاسو ته وړاندې کوو.
په موجوده وخت کې د پخوا په مقابله د ویل میانو شمیره زیاته شوه. دا خبره د ویل می یو گاید مورن گیلبرټ کوي.
دوه کال مخکې دلته ویل میان ډیر زیات راغلل، تیر کال هم دغه شان وو او څه کال بیا موږ ویلی شو چې بلیو ویلز یا اودی ویل میان به ډیر زیات وي.
بلو ویل ته گریټ ویل هم ویل کیږي او دا پسمکا ټولو نه لوی ژوندې ځناور دی. د دې ډیر قسمونه هم دي. د یونیورسټي آف ورمونټ جو رومن وای ډیره موده ګڼل کېده چې دوی سمندري ژوند باندې ډیر کم اثر لري، خو رومن په خپل تحقیق کې د دې نه بیخي جدا حقیقت معلوم کو او هغه دا چې گریټ ویل په سمندرونو ډیر مثبت او زورور اثرات لري. هغه په سکایپ وایس آف امریکا ته وای
ویل د خوراک لپاره د سمندر ویخته کوزیږي او بیا غټه اوړه بوله د اوبو په سر کوي. په دې کې نایتروجن او نور داسې سیزونه دي چې واپس د ویل د خوراک ځایونه زرخیزه کوي.
چې کله ویل مړ شي نو د سمندر یخ کې د نورو سمندري مخلوقاتو دپاره یو نوی کور جوړ شي. د ویل میانو شمیره رو په رو زیاتیږي او دوی ښه خوراک هم کوي. نو میان نیونکي کاروباري کمپنیانې وایي د دوی کاروبار ورسره متاثره شوی او ګټه هم.
Our study and several others are starting to show that it's far more complicated.
زمونږ د تحقیق نه معلومه شوه چې دا ډیر پیچیده او دلچسپ نظام دی. کچره ویل په یو صحتمند ماحولیاتي نظام کې نو حل تبا یو وخت کې ویل هم زیاتی او نور واړه میان هم.
بلخوا د ویل زیاتیدونکې آبادی بیا هم د انسانانو د شر نه محفوظه نه ده. د مالونو جازونه په دوی وخیږي، د میانو په جالونو کې ونخلي او سمندري ټرافیک شور او سونار سیګنل هم ویل ډیر تنګي. دا خبره د ورلد وایلډ لایف فند د آرکټیک پروګرام مشره مارګریټ ویلیامز په وایس آف امریکا سکایپ ته کړي.
د آرکټیک په سمندر کې نه یوازې د مالونو کشتۍ زیاتې شوې، بلکې د تیلو او ګیس منصوبې هم زیاتې شوې. او ورلد وایلډ لایف فند د حکومتونو، ټولنو، د صنعتونو او نورو ادارو سره په همکارۍ کې هغه علاقې معلوموي چې د ویل مهاجرت او خوراک لپاره ډېرې مهمې دي، او موږ غواړو هغه علاقو ته د خصوصي توجه ورکړای شي.
ویلیامز وای ویل میان د تحفظ حق لري. د دې ژوند زموږ د سوچ نه هم زیات، نه یوازې زموږ او نورو میانو، بلکې په خپله د سمندر د پاره هم ډیر ضروری دی.
دا د وایس آف امریکا جګړې ریډیو او ټلویزیون د ګلاو کدر من اوریدونکو، زه د بلوچستان ایالت فلوریدا چیرې چې د جیلي سکولونو او جیلي استادانو وروسته اوس جیلي طالب علمان یا محصلین هم رامنځته شوي دي. هلته چارواکي وایي چې نږدې 2,00,000 او 4,50,000 جیلي محصلین په مکتبونو کې رجسټر کړل شوي وو، خو دغه په حقیقت کې څه وجود نه درلوده. د دې ترڅنګ په کوټه او تربت کې هم بیا محصلینو احتجاجونه کړي دي او غوښتنه کوله چې په دغه دواړو سیمو کې دي بند سکولونه بیرته پرانستل سي. حمید سمسور ورباندې یو ویډیو ریپورت لري او ردو او لیدو ته ستاسو پام راګرځو.
افغانستان کې د تعلیم د څانګې په ضد باندې احتجاجونه وسو. دغه احتجاج نه یوازې په کوټه کې، بلکې د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ د کیچ په زامران کې هم د بند سکولونو په ضد باندې لوستونکي راووتل، په تربت کې احتجاج وکړي. په دغه احتجاج کې طاهر زمرانی هم شامل وو. لا تو زخه بیا تر لس پوری سکولونه تړل سوی دي. موږ احتجاج په دې کوو چې له یو څو کلو زخه زموږ سکولونه تړل سوی دي. موږ د تعلیم وزیلی او مرستیال افسر ته هم ګیلې کړې دي، خو تر اوس مهاله پوری استادان ناراضي. د توم د میډل سکول کوهارد لوستونکو هم احتجاج وکړي. دوی د حکومتي چارواکو څخه غوښتنه کوله چې تر اوس مهاله پوری و دوی ته درسي کتابونه نه دی ورکول سوی. کیچ د بلوچستان په هغو ګرمو سیمو کې شمیرل کېږي چې هلته د سکولونو اوږدې رخصتۍ په دوبی کې کېږي. د اګست له 12 څخه دا په سکولونو کې د درس تدریس لړۍ پیل شوې ده. دلته په کوټه ښار کې بیا د هغو سکولونو ماشومانو احتجاج وکړي چې سرکاري ودانۍ نه لري، د کرایې په ودانۍ کې پرانستل شوي دي، خو له تیرې وکال څخه و مالکانو ته پیسې نه دي ورکول شوي. اوس دا سکولونه تړل سوي دي. واتیا ته نږدې داسې سکولونه دي چې هغه خپلې ودانۍ نه لري.
بیشتر ہمارے جو گرلز اسکول ہے وہ کرایہ کے مکان میں، ہندوستان کے ہمارے حالات کہ ہر کوئی اپنے بچیوں کو دور نہیں بھیجنا چاہتا، تو اس کے باوجود بھی لوگوں میں شعور ہے، پڑھانا چاہتے ہیں اپنے بچیوں کو، اور گورنمنٹ کے یہ حال ہے کہ کرایہ کے مکان میں اگر
زمر زیادہ تر دنجون اسکولوں نے کرایہ پر مکانوں کی دی بلوچستان کی خلق پلنجون آزاد نہ لری خوبیا ہم پخلگو کی شعور ستا پخپلون جنو باندی سبق ویل غواڑی دا حکومت دا حال دی چې د کرایې د ودانی سکولونو اوس تړل سوی دی لور سکولو ته خلق جنو لیژل نه غواړي. د بلوچستان د اعلی وزیر د تعلیم د څنګ سلاکار پروفیسر رضا بڑی بیا وویل
یہاں کرایہ والوں کی بلڈنگ کی بات کر رہے ہیں، دوسری جگہ ایسے ہیں کہ اسکول ہی نہیں سرے سے، آدھی سے زیادہ آبادیاں ہمارے اسکولوں سے محروم ہیں جس میں بچیاں زیادہ تعداد میں ہیں. ہمارا فرض بنتا ہے قانون کے مطابق
دلتا دا کرایو دا ودانی خبر کجی خوپ نور زائیو کی بیادا سی وزدہ چی آلتا اسکول لسر زخ گر سنوی ترنیمی زیاد زموج خلق لسکولون زخ بے برخی دی چی دیر برخی دنجون دا زموج پرس جوڑ جی پا قانونی ڈول باندی هم اولوی بادار تا دا جواب ورکولو هم چی موج با و هر ماشوم تا مبت او لازمی تعلیم ورکوو او چی میاری وی. دا بلوچستان دا تعلیم دا سانگی سلاکار پروفیسر رضا بڑی چی وویل چی زموج حکومت تعلیمی بودیجا لاتو پیسد زخ اوز تر درویس پیسد را سوالی دا. حمید سمسور، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، کوٹا.
قدرمنو اوریدونکو د بلوچستان په حق له تاسو دغه ریپورت واوریدلو. اوس هم زو د خیبر پښتونخوا سیلانی سیمې سوات ته چیرته چې په سترګو مازور انور اقبال خپل د علم تنده ماتوي، هغه د سترګو مازوري برسیره په سوشیولوژي کې ایم فیل کړی دی. او خبریا زمو خبریال فیاض ظفر د انور اقبال سره یو مرکه کړې ده، لیدو ته او اوریدو ته ستاسو پام را ګرځو.
او ٹیلی ویژن اوریدونکو او کتونکو نننۍ مرکه کې زستا سو کوربایم فیاض ظفر، مونږ سواد کې موجود یو. نننۍ مرکه مونږ د یو داسې کس سره کوو چې هغه د یو ډېر خدادات صلاحیتونو مالک دی. اقبال ارزالی صاحب د بونیر ضلع د سالارزۍ سیمې سره تعلق ساتي. دو پیدایشي چې دینو پسترګو معذور دي، نظر یې نه لګي، سورته ښکاري نه، خو د چې کمی کمی کارنامې کړي دي او را روان وخت کې به کم کوي. نو یقینا که دا زمونږ اوریدونکو واوري نو د کم خلکو چې سترګې شته نظرې کار کوي او هغه چې کوم کارونه نشي کولای نو کېدای شي چې هغوی ته د پشان سبق وي. اقبال صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اقبال صاحب، دا راته ووایه چې تاسو یو ښه طالب علم یې، د سوشیالوجي کې ایم فیل کوئ، ماسټر او کړی دی، صحافی هم پاتې یې، په خپله علاقه کې ټیچنګ هم کوئ، وړو ته انګلیش لینګویج هم خایې، دا دونه کارونه په دې سپیشل پرسنې کې تاسو څنګه کوئ؟
د ټولو نه مخکې ډیره مننه کوم ستاسو ته چې تاسو ماته دا مقرر کړه. بیا به په تیره دا هوایم چې زما پرورش په یو داسې کورنۍ کې شوی دی چې هلته کې د تعلیم یافته یا د ډیرو هغې خلکو چې هلته هغې لوستونه کړي دي، هلته کې هغې باقاعده خپل ځان یو ځای ته یو مقام ته رسولی دی، باغې په فیملی کې شوی. بیا هغوی ماته دا یو مقرره کړه چې زه باقاعده د یو خپل کوشش چې کوم دی وکم، خو بیا هم د ډیرو کمو د وجې نه چې زمونږ په د بد برخې نه زمونږ چې کوم دی په علاقه کې هغه دغه هغه سهولیات مونږ ته نشته، بیا زما په زړه کې دغه یو کریج دغه یو جذبه پاتې شوی وه چې د هغې د وجه نه زه مخې ته رالم او دغه سیزونو ته مې چې کوم دی ګوتې واچولې باید چې خپل مقام ځان ته وټاکم.
اقبال صاحب، ستاسو هو نظر کار نه کوي خو ستاسو زړه او دماغ کار کوي. ستاسو باره کې اوریدي چې تاسو ایف ایس سی کې په ټول کالج کې اولنی پوزیشن اخیستی وو، بیا په بی ایس سی کې هم تاسو ډېر ښه دغه اخیستو، بیا تاسو ماسټر شپاړسم جومات چې کوم په سوشیالوجي کې کړی دی، نو تاسو بیا د پرچی وغیرہ دا څنګه لیکئ؟
زمونږ اصل کې څنګه چې تاسو ذکر کړه نو زما زیات تر تعلیم چې د های کم تعلیم دی یا های سیکنډری نه پاپا پر بار باندې ما کم تعلیم کړی دی، نو هغه د یو رائټر په تھرو باندې کړی دی، د یو مددگار په تھرو باندې مې کړی دی، او بیا هم هغه ته ما ویل او هغه به چې کم دی بیا په پیپر باندې هغه چیزونه ما ته چې کم ما به کوم ویل هغه به چې کم دی ڈراپ کول او هغه خبره به چې کم دی لکه پرسکه زمونږ اگزام اندر تر رسیدي.
اقبال صاحب، د ماسټر نه د شپاړسم جمعات نه پس وستاسو ایم فیل کوئ چې دا یو ډیره غټه ډیګری ده، نو د ایم فیل وستاسو تاسو په کوم پوزیشن کې او سم مشکلات درته راځي؟
زه پخپله باندې د مازوري باندې زما پخپله باندې ریسرچ دی او زما ټاپک دی د مازورتیا شاته هغه خبرې تلاش کول کوم چې زموږ معاشري جوړی کړی دي او پخپله باندې چې کوم دی د مازوري حصہ نه ده بلکې زموږ معاشري جوړی کړی دي. په دغه پسې زما چې کوم دی تحقیق شروع روان دی او بل دا چې زه پخپل کلاس کې په دې وخت کې د سرو د تمغې یو کینډیډیټ یم.
ډیر ښه جی. دا راته ووایي جی چې د ایم فل نه پس تاسو مرګري وایي چې تاسو د پی ایچ ډی اراده لرئ، نو تاسو د پی ایچ ډی اراده لرئ؟
بالکل، زما د پی ایچ ڈی ته اراده ده او زما زړه په دې خبره باندې مطمئن دی چې زما په پریویس چې سمرم چې زما سټڈی شوی دی نو په هغه کې ماته مقام ملو شوی دی او ان شاء الله زبر د کی پی نه کوم دی، ان شاء الله فرسٹ قسم چې هغه کوم دی پی ایچ ڈی کوي.
مطلب د هغه واحد سپیشل پرسن یا معذور کسي اولنی کس چې هغه پی ایچ ڈی وکی. اقبال خان، په کلی کې نن سبا تاسو یې نو په کلی کې تاسو سوشل سمو سرپیات سکوي د خلکو سره خیر خیر سکوي؟
زما تر سوات نواله تر د بونیر کې ما کوم دی لینگویج کورسونه کړی دي، خپل کور ماډل سکول کې کوم دی ما کورسونه کړی دي او اوس هم زه ډیرو خلکو ته کوم دی انګلیش لینگویج کورسز ورکوم چې زمونږ سیمه چې کوم دی روحانه شي او هغه چې کوم دی د خپل خیالات او اظهار نورو خلکو ته نوري دنیا ته د دنیا په کچ باندې وکړي.
کوم ماشومان ته تاسو انګلیش لینگویج خې سبق وایي دونه پیسې الی؟
جی بالکل، زه پیسې ناخلم او دا غي چې کوم دی زه دا غي پیسې زه بالکل ځن شم اغسته. دا غي وجه دا چې زما په ویژن کې زما په دا غي کې بچ کوم دی ډیر غټ یو گیپ راشي او دا زنه غواړم تر دوسه پوری چې زما زړه ته کوم اطمینان دی نو هغه غواړم چې هغه نور هم سیوا شي.
اقبال خان، درته وای چې ستاسو سترګې نظر نشته په جون کې تر دې څه کمې محسوس شه دي؟
دوسه پورې داسې یو مقام هم نه دی راغلی چې ماته مقام دغه پیش شوی دی. هم په هغه وخت کې زه صرف چې کوم دی د ژوند په دغه کې دغه شوی یم چې کله د معذورو خلقو ته ما نور خلق داسې لیدلی دي چې هغه بي څوک دي او معذوره دي او هغه ته څوک لاس نه ورکوي او خلق د معذورۍ په وجه باندې هغه چې کوم دی د دنیا نه صرف هغه ریجیکټ کوي. دا هغه د وجه نه چې کوم دی ډیر زیات هټ شوی یم.
ډیره مننه زموږ سره د خبرو کولو اقبال علي صاحب.
ډیره مننه.
ثانک یو. اگرن اوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون په دې مرکه کې نن موږ یو داسې عظیم شخصیت ستاسو مخې ته راوستو دا اوس سره خبرو وکړي او یقینا چې د خبرو نه وروسته چې دی اوس چې د کوم خلکو نظر کار کوي سترګې کار کوي پکار ده چې هغوی د اقبال علي صاحب نه عبرت والی. اجازت راکړئ، د الله په امان.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون د قدرمن اوریدونکو تاسو د سوات د انور اقبال مرکه واوریدله او اوس هم یو بل رپورټ ولور تاسو پام را ګرځو چې په پاکستان او بیا په تیر بیا په خیبر پښتونخوا کې نن زکان یا چې بیا په عامه اصطلاح کې ورته اجراګان ویل کېږي هغه خپل حقونو څخه ډیر محروم وي. هم دغه وجه ده چې دوی د خپل حقونو لپاره بیا ژغ نه پورته کوي او نه هم احتجاج کوي. اوس د نینزکانو د حقونو لپاره کار کوونکي یوې غیر دولتي ډلې د هغوی یو غونډه کړې ده او هغوی ته شوولې دي چې تر هغو پورې د خپل حق لپاره ژغ نه وي پورته کړی تر هغو پورې تاسو خپل حقونه نسی ترلاسه کولای. په دې باب زموږ خبریالي سادیا قاسم شاه یو ویډیوي رپورټ تیار کړی او ردو ته تاسو پام راګرځو.
په صوبه خیبر پختونخوا کې د یو اندازې تر مخه سره اتل زره پوری خواجه سرا یا د دریم جنس خلک دی، خو د شرم او ټولنې نفرت او د تفریق لوجه اوس هم دوی د ژوند بنیادی حقوقو نه محروم دي. پیښور کې د خواجه سراو په مسلو یو غونډه کې د صوبې خواجه سراو یا د شیمیل اسوسییشن صدر فرزانه اویل چې دوی ته د صحت، رهایش او د روزګار مسلې دي. دوی اویل چې دوی ته بشمیره مسلې دي او ټولنه غټه مسله شناختی کارت جوړول دي.
مین مسله اوس د شناختی کارت، د شناختی کارت دای شو حکومت چې تکړم د خواجه سره شناختی کارت دی جوړ شي، درې مکوټه دی ورکړي شي، درې مکوټه شناختی کارت اوس وای تصدیق کوي، تصدیق خو مونږ کوړته زو کوړته مونږ تلینو شو کور نه مونږ را بار یو. نو دلته مونږ وای چې دی د تصدیق د پاره یو افسر زمونږ د پاره مقرر کړي چې هغه تصدیق کوي.
فرزانه وویل چې پښتانه ډیر داوی کوي چې دوی د خزو عزت کوي خو ټولنه دوی ته ډیر سپک نظر سره ګوري.
سے سب پختانه دی چې هغه د وجه ټول پختانه بدنامي کې ټول نو ټول پختانه دنه بدنامي مونږ ترې د انسان په نظر ګوري د انسانیت په نظر دی را باندې ګوري مونږ هم د دې معاشري سيو او مسلمانانو کې شکر دې پیدا یو دې پاکستان پیدایش شو نن موږ سره پاکستان شناختی کارت نشته دې پاکستان کې د اوسېدو حق را سره نشته دې
د دومره مسلو نه باوجود دوی د خلکو په خوشحالو کې شریکيږي او د خوشاله موکو باندې ګډاګانې کوي او خپل روزګار ګټي په ظاهره خوشاله ښکاریدونکي سنم چې کوهات سره تعلق لري خپل ژوند کیسه سداسې وکړه
دا چې مسله موږ پیدا شو نو ګټه مسله زاده کور کې موږ سره سم رویه سوک نه اختیاري کور والا نفرت په نظر ګوري کم کوسه والا دغه نفرت په نظر ګوري د کلی نراو ته د لوخار لا نو خار کې هر قسمه مسلې دي پولیس والو بدمعاشان نور پلار کې आवाजونه چې سوک کوي او دا مسلې دي لکه هسپتال ته لاړ شو نو خلک تنگول کوي خلک دموږ بیماری پرې دي نو هغه زموږ مزاق اڑاوي وي
په دغه غونډه کې موجود خواجه سره وویل چې دوی کې زیاتره د خپل کورونو نه شړلې شوې دي او دوی خپل کورونو نه دي قبول کړي ځکه معاشره هم نه قبلوي
د کورونو نه خو او نو چې کورونو کې غوله دومره په غورونه ملاوي چې مور پلار خواجه سره په دان دي نو پلار وتی خزونه کا ایجړه نو د کور نه ول تنګ شي نو کور نه راو تختي نو دا خبره وي کور ته دی پری دي
خو خواجه سره سره د یووالي اظهار لپاره د غونډه کې راغلي د انساني حقوقو لپاره کارکونکو نه یوازې د خواجه سره په مسلو دوی سره د یووالي اظهار وکړلو بلکې یو تنظیم د دوی پولیس ته لاسه پیښو مسلو اوریدلو او پولیس ته د دوی اواز رسولو لپاره د یو هیلپ لاین اعلان هم وکړو او د ځوانانو یو پوها نومي تنظیم دوی ته د تعلیم سهولت اعلان هم وکړو او دوی ته د خپل انګلیش لینگویج کلاسونو ته راتللو بلنه ورکړه خو لووینز نومي تنظیم کې کارکونکي کمن نسیم چې د خواجه سراو مسلې اوریدنې لپاره دغه غونډه هم راغوښتي وه د دې غونډې مقصد په حق لاس دا وویل
نه دي د پرنن پر حکومتي چارواکو سره کړي دي او نه چې کم دینو ان جی اوز یا غیر سرکاري ادارو سره کړي هم د دې غلطه د ټیکولو د پرنن مونږ دلته جمع شوی او مونږ غواړو چې د معاشره کې کم اکسکلوژن دي او نه د دې صحت تر سایشته نه تعلیم ته نه پروټیکشن ته نو چې دا کم مسلې دي د حل کړل شي
کيو طرف ته د غونډه کې شریک خلکو ته د خواجه
درمن اوریدونکو د خبرونې په دې ځای کې وخت شوې ده د مطبوعاتو ته کتنې او دا کتنه زموږ همکار مختار خلیل کړې ده راځي چې په ګډه سره واورو چې مطبوعاتو کې څه راغلي دي
د قندوز په هسپتال د امریکای د یو جنگي هوایي جاز د خونړۍ حمله ورستو د راپورته شوو حالاتو په باب له د امریکای مشهور اخبار نیویارک ټایمز نن د سرخ په اداري لیکلې ده د اداري په شروع کې لیکلې شوې دي چې د دې حمله ورستو دوه خبرې را مخته شوې دي یو خدا چې په دغه حمله کې دوه کسان وجلې شوې دي چې دولس پکې د هسپتال د عملی کسان دي او دویمه خبره د دې حمله په باب له د پینټاګان یو ډیر نامناسبه بیان دی دین علاوه ډیر داسې تپوسونه هم شته چې روسا پوری جواب چانه دی ورکړي او غدا چې د افغانستان په قطبین ورختی د سیمه کې په دومره لوی هسپتال حمله ولې وشوه اداري لیکي چې افغانستان کې د نېټو او د امریکنو فوزونو امریکني کمانډر جنرال جان اف کیمبل د ګل پور د یو اخباري غونډه تخپل وینا کې اومنله چې دا حمله په خطا کې شوې ده او د دې په پوره پوره پلټنه کیږي اخبار لیکي چې د نوموړي کمانډر دا بیان کافی نه دی بلکې د دې بوګنون کې خطا د بې پري تحقیقاتو د پاره یو آزاد تحقیقاتي ډله جوړول پکار دی جنرال جان کیمبل زیاته کړ چې اسپیټال سره نږدې طالبانو سره جنگیدونکو افغان فوزونه طالبان جنگیالو بد بد په مخه اخیستي وو دوی امریکایانو ته د امداد د پاره خواسته کو او امریکایانو د دوی د خواست په جواب کې د غسیمه کې بمباری وکړه خودي وضاحت سره سنگینی مسلې تړلې شوې دي ډاکټر وداوت بارډرز نومي تنظیم چې دغه اسپیټال چلی خپل یو بیان کې ویلي دي چې دوی د افغانستان او امریکای په شمول د افغان جنگ ټولو فریقو ته د وړاندې وینا کړې وه چې په دغه ځای کې اسپیټال دی نیویارک ټایمز خپله اداریه کې زیاتوي چې دې خبرې هم پریشانی پیدا کړې ده چې آیا د اسپیټال ګیر چاپیره دغه وخت سره جنگ روانو د نیویارک ټایمز الیسا روبین وایي چې د کندوز د پولیس یو ویان سید سرور حسینی ویلي دي چې طالبان په اسپیټال ورننوتی وو او په اسپیټال کې دننه مورچه شوی وو. اخبار لیکي چې د کندوز په اسپیټال کې به د جنگ د ټولو فریقو دارو درمل کېدل او په دې افغان فوجونه خفه وو. بمباری کې د اسپیټال یو زخمی ملازم او دو نرسانو ویلي دي چې په اسپیټال کې د طالبانو د موجودګۍ خبره دروغ ده. په هالینڈ کې د ډاکټر وداؤٹ بارڈرز تنظیم ډایریکټر ارجن هیهن کیمپ هم اسپتال کې د طالبانو د موجودګۍ خبره غلطه بللې ده. نیویارک ټایمز د خپلې ادارې په اخیر کې لیکلي دي چې د انساني خواخوږۍ د نړیوال قانون تر مخې په اسپتال باندې د قصد بمباری یا ګولهباری کول جنگی جرم دی. خو قندوز غوندې د ګورې آبادۍ په ځایونو کې تود جنگ کې د عامو خلکو د مرګ جوبلې نه ځان ژغورل ډیره ګرانه ده. په تیرو کلونو کې د بیګونا خلکو مرګونه به د طالبانو په اوګو اچولې کېدل، خو امریکانو فوجونو هم په دې لار کې ډېرې خونړۍ غلطۍ کړې دي. او چې امریکنیان کله هم داسې خطاګانې وکړي نو امریکني فوجي کمانډران سمدستي بیانونه ورکوي چې آینده دپاره به د بیګونا خلکو ډېر خیال ساتلی شي. همدغه بیان یو ځل بیا جنرل کیمبل د ګل په ورځ تکرار کړی دی.
قدر مرو اوریدونکو، په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د وړو صنعتونو مالکان وایي چې حکومت د دوی د صنعتونو د ودې لپاره د مرستې پیسې نه دي ورکړي. د دوی د حکومت نه دا غوښتنه کړې ده چې د نړیوال بانک لخوا $2 میلیونه چې د مرستې لپاره حکومت ورته ورکړي دي، هغه دې دوی ته ورکړي. نو په دې حکله حمیدالله تاسو ته نور تفصیل وړاندې کوي.
د پختونخوا صوبایي سملې ته وویل شو چې سمیډا یا په صوبه کې د وړې کچ د صنعتونو د پرمختګ ادارې لخوا د ترهګرۍ اغېزمن د 214 صنعتکارانو ته د نړیوال بینک لخوا اجرا شوې معاوضې نه دي ورکړې شوې. د یادونې ده چې په قبایلو او پختونخوا کې د ترهګرۍ نه اغېزمن د وړو کاروبارونو او صنعتونو د ودې دپاره مرستندویو هیوادونو د نړیوال بینک د لارې سمیډا ته $20 میلیونه ګرانټ ورکړی وو چې د مئی 2012 او جون 2015 ترمنځ اغېزمن د کاروباریانو ته ورکولو. خو د اسمبلې غړو بخبیدار او جابر شاه وویل د ترهګرۍ ځپلي کاروباریان لا هم د سمیډا دفترونو چکر وخی.
هغه ټیم کې کوم ایڈوایزر وو سم دې ما ته را کړی چې شنو دې په وضاحت نه دا دا ټوټل پیمنت وو زه دا وایم چې تر اوسه پوری شنو دې په پریدا خو شپږ میاشتې کې شو هغه کې دو یو قدم مخ کې دي په پاټا کې ټوټ پیمنت شوی تر ته وری کې اوس خبردار چې دې ټیم وخت کې څنګه پورې برابر کړو.
زه دوه غټې مخکې تر سمیرا د خرڅ ته راوم ډېر خلک راغلي چې د کالام نه او تور نه ګورن نه دا غي دوه کالو شو چې هغه ته پیمنټس نه کیږي او په دې کې تاسو یې یاد نه مزه نور باندې منیسټر سره په دې کې دا سلیپ تا ور شو ده نه پوره کوري کمپلیټ کړی دا.
بل اړخته د اسمبلی غړي ملک منور خان سرګند کړه چې د صوبې خپل خیبر بینک په دې حکومت کې د صوبې د ولس پر ځای د پنجاب صوبې خلکو ته قرضې ورکول او مبکول پیل کړی دي.
یہاں بھی جو بھی ان کے پاس جاتا ہے ان کو لون نہیں ملتا، لیکن پنجاب پہ ان کو لون بھی ملتا ہے اور پنجاب والوں کو رائٹ آپ بھی کرتے ہیں کہ کیوں اس صوبے کے لوگوں کو آپ لون کیوں نہیں دیتے، پنجاب کو کیوں دیتے ہیں اور پھر رائٹ آپ کیوں کرتے ہیں. تھینک یو سر.
د صوبې د معاش وزیر اویل دی بلدې خبرې پلټنه کوي.
قرضو کې حواله سے چونکہ یہ ٹیکنیکل بات ہے اور وہ ہے، لیکن پھر بھی میں ہاؤس کے احساسات کرتے ہوئے میں اس بھی انکوائری آرڈر کرتا ہوں، وہ ہے جس میں انکوائری آرڈر کرتا ہوں.
د پټواریانو د برتې په حق د مالیه وزیر علي امین ګنداپور اویل د صوبې د زمکو ریکارډ په کمپیوټر ته واړوي او د پټواریانو ذمہواري به ډېر کمې پاتې شي نو ځکه دوی نور پټواریان نه برتي کوي.
د دې کار جاری دی او ان شاء الله دوه طرف دارا خبر تک ہمارا پورا صوبہ جو ہے وہ ان شاء الله ڈرائیو ہو جائے گا. تو مزید پٹواری میرے خیال میں ترتی کرتے کی ہمیں اپنی ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ پہلے پٹواری سے لوگ تنگ ہیں، ہم تو ختم کر رہے ہیں ان کو اور آپ مزید برتیاں مانگ رہے ہوں گی. تو میرے خیال میں اتنے ہیں کافی ہیں اور باقی یہ جن پہ کنسر ہے یہ سارے اپنے ڈسٹرکٹ میں بینکوں میں چیک کر لیں اور جو بھی ڈپٹی کمشنر یا کوئی بھی تحصیلدار.
په اسمبلی کې د واکمن او اختلاف پاټو سره تړلو غړو اسمبلی ته د منظوري لپاره راوړل شوی کانفلیکټ آف انټرست قانون مخالفت وکړو. دغه قانون د اسمبلی غړي او سرکاري افسران د شخصي او ذاتی ګټو او کاروبارونو نه منع کوي. د دې سره سره د افغانستان د خبريالان یو استازي وفد د اسمبلی د سپیکر اسد کیسر سره لیدنه هم وکړه. حمید الله وایس آف امریکا ډیو ریډیو په خبر.
دا د وایس اف امریکا جو ریډیو د ګلاو قدر من اوریدونکو یو ور بیا زو د خیبر پښتونخوا لوري ته چیرې چې د اسمبلی غړي څوک چې د واکمن تحریک انصاف پورې اړه لري هغوی د ناظمانو کاغه د تحصیل دی او که د ضلع د هغوی په واکو اختیار باندې نیوکې شروع کړي دي او له خپل حکومت څخه یې غوښتنه کړې ده چې د دوی اختیار دی ورکم کړي په دې چې دوی په خپله نسي کولی چې په خپلو سیمو کې پرمختیایي کارونه شروع کړي. د دوی په وینا له ناظمانو سره ډېر زیات اختیارات دي د پرمختیایي کارونو لپاره. هم د واکمن په خیبر پښتونخوا کې د واکمن ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان هم د ایالت و کابینې ته ویلي دي چې د ناظمانو و اختیاراتو ته دي بیا کتنه وکړي. اسلام الدین ساجد ورباندې یو رپورټ لري او ردو ته ساسو پام راګرځو.
د خیبر پښتونخوا کابینې ځینې وزیرانو او اسمبلی غړو لخوا نه د ضلع ناظمانو اختیاراتو کې کمی کولو غوښتنو نه وروسته د تحریک انصاف مشر عمران خان د ایالت علا وزیر ته ویلي دي چې د ضلع حکومتونو لپاره نوي جوړیدونکي رولز آف بزنس کې د ناظمانو اختیاراتو ته کتنه وکړي او داسې اختیارات دینه ورکوي چې ناظمانو او اسمبلی غړو ترمنځ جګړې سبب جوړیږي. ډیوه ریډیو ته ترلاسه شوو معلوماتو تر مخه تیره ورځ د عمران خان کور بنګاله اسلام آباد کې یو اعلی پای غونډه شوې ده چې پکې د خیبر پښتونخوا وزیر پرویز خټک، سینئر وزیر عنایت الله خان او نورو وزیرانو او سیکریټریانو ګډون کړی وو. دغه غونډه کې د ضلع حکومتونو لپاره رولز آف بزنس یا اختیاراتو تفصیلي جایزه واخیستل شوه. غونډه کې د تحریک انصاف ځینې وزیرانو د ضلع ناظمانو اختیاراتو کمولو تجویز هم وړاندې کړو او ناظمانو نه د سرکاري ملازمینو یا نوکرانو یو ځای نه بل ځای ته بدلولو او د پولیس افسرانو کلیز کارکردګۍ راپور یا ای سی آر اختیارات واپس اخیستلو باندې هم خبرې اترې وشولې. او د لړکی عمران خان د ایالت علا وزیر ته وویل چې ناظمانو ته د دومره اختیارات نه ورکوي چې هغې نه د اسمبلی غړو، ایالتي حکومت او ناظمانو ترمنځ جګړه جوړیږي. د ایالت سینیر وزیر عنایت الله خان وایي چې ناظمانو نه اختیارات اغستلو فیصله نه ده شوې، ولی ناظمان د صوبایي حکومت پوسټنګ ترانسفر پالیسۍ پابند کولو فیصله شوې ده.
خبره دا شوې چې ترانسفر پوسټنګ ما ایز پر پالیسی اف د پروینشل ګورنمنت کیږي، لکه ته نه اور چې کوم اختیار زلو د ضلع بر زلو کوم صوبې
خیبر پختونخوا کې د ضلع حکومتونو جوړیدلو یوې میاشت نه زیات و خوشولو، ولې لا تر اوسه د صوبایي حکومت لخوا نه د ضلع حکومتونو چلولو لپاره د اختیاراتو تعین یا رولز آف بزنس نه دي جوړ شوی؟ ولې ځینې ضلعو کې ناظمانو لخوا نه د سرکاري ملازمینو یو زینه بل زیته بدلولو او پولیس تانو او سرکاري هسپتالونو باندې د چاپو یا دغلته د ناصافه ورتګ خبرونه مطبوعاتو کې راځي؟ په کوم چې سوره دی وړاندې خیبر پښتونخوا اسمبلی کې حکومتي او مخالفو ګوندونو غړو سخت احتجاج کړی وو. ضلع ناظمانو اختیاراتو کمولو او یا تروسه هغوی ته اختیارات نه ورکولو په حق له د مردان ضلع ناظم حمایت الله مایار وایي:
دا چې دغه حکومتونه یو کل چې هغه د زمکه تارمان د اسمانه چې کمې ځوړن کړی دي په بل سوکلی نشي ولا ورزیدو ته پرې دي. نو په کار دا چې واضح قانون جوړ کړی وي او واضح چې کمې تر اوسه پورې سره اویلې وي، حکومتونو په ټیک طریقه سره کار شروع کړی وي. اوس هم چې کله دا چې انتيګان یا د حکومت خاص خلک دي چې هغه په ځینو کې داږي د خوخ حکومت نه راغلي، هغه باقې کې اوسه پر دومره زیاتې ګوتې وي چې دلته خو زموږ ځینې حکومت نشته. نو که تاسو اختیارات ورکړي خو هلته به ماته مشکل پیدا کیږي، لهدا اختیارات ولمور.
بلخوا اسلام آباد کې شوې د غونډه کې د تحریک انصاف مشر عمران خان د صوبایي کابینې ځینې وزیرانو کارکردګۍ باندې هم سخت ټکونه کړي دي او اعلی وزیر ته په کابینه کې د بدلونونو سره سره د دغه وزیرانو محکمې بدلولو امر هم کړی دی. سرچینو تر مخه اعلی وزیر د اطلاعاتو محکمه پخوانی اطلاعاتو وزیر شاه پرمان ته بیا ورکولو سپارش هم کړی دی، ولی عمران خان دغه رد کړی دی. او د عمران خان دغه دریځو چې شاه پرمان د میډیا خلکو سره ښې اړیکې نه لري ځکه هغه ته دغه محکمه ورکول پکار نه ده. دا راپورونه هم مخې ته را روان دي چې اعلی وزیر مشتاق غنی نه د اطلاعاتو محکمه اغستل غواړي، ولی عمران خان مشتاق غنی لری کولو حق نه دی او هغه د پیښور، سوات او سویلي سیمو ځینې وزیرانو او مشیرانو کارکردګۍ نه هم خوشاله نه دی. اسلام الدین ساجد، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، پیښور.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه رادیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیده،
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
اوریدون کو د پاکستان د پنجاب صوبې په خوانی گورنر سلمان تاثیر د قتل په تور کې د مجرم ګرځول شوی ممتاز قادری د مقدمه نن سماعت شوه دی. د درې کسیز عدالت مشر قاضي جسټس آصف سعید کوسا ویلي چې په دې مقدمه کې د ټولو نه لویه معامله دا فیصله کول دي چې په کې یو کس دا اختیار للی چې د توهین رسالت تورن ته سزا ورکړي. جسټس کوسا دا اندېښنه هم ښکاره کړې ده چې که د توهین رسالت ملزمانو ته د خلکو په خپله د سزا ورکولو سلسله شروع شوه نو دا به ډېر یو خطرناک عمل وي. په دې هکله پیر ولایت شاه موږ ته نور تفصیل راکوي.
د سپریم کورټ درې کسیزه بینچ د ممتاز قادری د هغې اپیل اوریدنه کوي کوم کې چې د ترهګرۍ خصوصي عدالت لخوا ده ته اورول شوې د مرګ سزا چیلنج کړې ده. د نهې په ورځ د اپیل اوریدنې په موقع د بینچ مشر جسټس آصف سعید کوسا ویلي دي چې یو عام وګړی څنګه دا اختیار لرلی شي چې د بل یو تن د توهین مذهب په تور په خپلو ووجني او که چېرې داسې کیدل شروع شول نو د دې ډېر بد اثرات مخې ته راتلی شي. جسټس کوسا وویل چې د بده مرغه پاکستان کې د توهین مذهب قانون د ذاتي تربګنو لپاره کارول یو عام خبره ده او د سلمان تاثیر خلاف چې کوم ثبوتونه پیش کېدل نو د هغې نه په هیڅ صورت دا نه ثابتېږي چې سلمان تاثیر د مذهب سپکاوی کړی و، بلکې سلمان تاثیر صرف د توهین مذهب قانون کې غلطیانې او کمی په نښه کړې وي او د جسټس سعید کوسا په خبره داسې کول څه جرم نه دي. د بینچ مشر د ممتاز قادری د وکیل نه دا هم پوښتلی دي چې د ده موکل د سلمان تاثیر خلاف د توهین مذهب په تور قانوني کاروایۍ لپاره څه کوششونه کړي وو. تېره ورځ هم د دې کیس اوریدنې په محل سپریم کورټ درې کسیزه بینچ مشر په ګوته کړې وه چې هر یو وګړی دا جمهوري حق لري چې یو قانون باندې نیوکې وکړي او یو قانون ته ټیک یا غلط ووایي. د ممتاز قادری وکیل نن یو ځلې بیا د عدالت پر وړاندې دا دریځ خپل کړی دی چې سلمان تاثیر د مذهب سپکاوی کړی و او ممتاز قادری پتاو کې سلمان تاثیر وجلو کم چې د دفاع د وکیل په وینا د قرآن او شریعت په رڼا کې یو جایز عمل دی، ځکه عدالت د ممتاز قادری ته اورولې شوې د مرګ سزا کله دم وګرځوي. د پنجاب پخوانی گورنر په خپل حفاظت باندې تعینات سرکاري ټوپکمار ممتاز قادری په کال 2011 کې هغه وخت وجلو کله چې سلمان تاثیر پاکستان کې د توهین مذهب قانون ته بیا کتنې مطالبه کړې وه. د پینډۍ ترهګرۍ خصوصي عدالت ممتاز قادری ته د ترهګرۍ د مخنیوي قانون د لاندې د سلمان تاثیر د وژنې په تور د مرګ سزا اورولې وه، خو اسلام آباد های کورټ د ممتاز قادری په اپیل باندې د ده خلاف د ترهګرۍ دفات ختم کړي دي او د ده خلاف صرف د پانسۍ سزا برقراره ساتلې ده. د کومې فیصلې خلاف چې ممتاز قادری ستره محکمه کې اپیل کړی دی، واضح دي وي چې پاکستان کې د مذهب د سپکاوي د قانون لاندې تورن مجرم لپاره په قانوني توګه د مرګ یا د عمر قید سزا مقرره ده او رپورټونه وایي چې پاکستان او په خصوصي توګه پنجاب ایالت کې د شخصي دشمنو او ګټو لپاره دا قانون په غلطه توګه کارول کیږي او سیړونکو د سلمان تاثیر قاتل ممتاز قادری ته سزا ورکول د ریاست لپاره هم یو امتحان بولي، ځکه چې پاکستان کې د عام ولس ترڅنګ د قانون پوهانو یو لوی شمېره هم ممتاز قادری یو اتل ګڼي. چې کله هم په عدالتونو کې د ممتاز قادری د مقدمې اوریدنه کیږي نو په دې موقع د ګڼ شمېر پلویان هم موجوده وي او تېره ورځ د سپریم کورټ د ودانۍ مخې ته قانون نافذ کوونکي ادارو د ممتاز قادری اته پلویان په دې تور نیولو چې دي د دفعه 144 خلاف ورزي کوله او د ممتاز قادری په حق کې د مظاهرې هڅې کولې. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د وایس آف امریکا جبر ریډیو ټلویزیون د ګلو قدر من اوریدونکو یو ربیا زو د پاکستان لوري ته چیرې چې چارواکي وایي د سعودي عربستان په مینا کې د حج د مراسمو په وخت ټیل ماټیل کې د مړسو کسانو شمیر درې کم نوي ته رسېدلی دی. په ریاض کې د پاکستان سفیر منظور الحق مطبوعاتو ته ویلي په مړسو کې 28 کسان هم هلته په سعودي عربستان کې خاورو ته سپارل شوي او 450 نور لا تر اوسه بېدرک دي. د پاکستان په سینټ کې هم د دې پیښې په باب د سعودي عربستان په حکومت سخت نیوکې هم شوي دي. رابعه پیر نور حال اسلام آباد څخه راکوي.
تیره اونۍ درخواست گزار عارف ادریس خپل په درخواست کې دریځ خپل کړی و چې ډایرکټر جنرال او ډایرکټر حج جده د مینا د پیښې په اړه اصل معلومات پټ ساتلي دي. په نړیوال مطبوعاتو کې دغه پیښه کې د 248 پاکستانیانو د مرګ رپورټونو باوجود د مذهبي امورو له اړخه غلط شمېره ښودل کیږي، چې په اړه د لاهور های کورټ قاضي عائشه ای ملک د مذهبي چارو د وزارت څخه جواب غوښتی و چې نن داخل کړی سو. خپل په جواب کې د مذهبي چارو وزارت د درخواست گزار له اړخه ښودل شوې شمېره بې بنیاده او دی غلط معلومات او ذاتی اختلافات ګرځولې دي او ویلې دي چې مرسو او ټپیانو حاجانو فهرست د سعودي حکومت څخه د تصدیق وروسته د مذهبي چارو پر ویب پاڼه نشلول سوی دي چې تر مخه د مړو شمېره شپږ اویا او ټپیانو وڅلوېښت ښودل سوي دي. په رپورټ کې دا هم ویل سوي دي چې وزارت د حاجانو د خپلوانو له اړخه ورکړی سوي نمونه او شمېره نسي رپورټ کولی. د مذهبي چارو د وزارت څخه که څه هم د سعودي عرب څخه د دغه پلټونو په اړه د دوی ته د معلوماتو ورکولو غوښتنې کېږي، خو د څېړونکو وینا ده چې هغه کار چې په کار دي بهرنیو چارو وزارت کولی، مذهبي چارو وزارت ته ورکړی سوی دي چې د کرپشن نه علاوه د څه کولو جوګه نسي کېدی. د پاکستان پخوانی سفارتکار ظفر هلالي وایي
جس قسم کے لوگ سلیکٹ ہوتے ہیں، جس قسم کے سسٹمز آج کل بنے ہوئے، اس سے کوئی آپ توقع نہیں رکھے کہ یہ ہو سکتا ہے. اٹ از اندر مینیفیسٹ ایگزامپل آف فیلڈ سسٹم، اور وہ سسٹم ہے ہماری گورننس سسٹم.
سرنگ چ خلق ٹاکل کیجی او چ قسم نظام چ نن سبا موجود دے دے سخا سہیلا نسی ساتل کی دے چ دی بچ و کیم او داس مرد انتظامی یو بل ناکامی دم دی زیاتوی چ پاکستان کا چ ہم تدا شان پیش سخا کلا ہم سبق نزد کوی خود دا پیش پ نتیجہ کی اہم خبر ادا دا چ پٹولا امہ کی یو نظر مخ ترا غلی دی چ د سعودی حکومت سخا و پشتل سی چ پ مستقبل کی پ سرنگ د دیش لکا حجان ل پارا لار خپلوی. دا هم ویل کیږي چې په کار دی چې ټول مسلمان هیوادونه په دغه عمل کې شریک کړي سي. د سعودي چارواکو تر مخه د تیرې میاشتې ستمبر په 15 نیټه د حج په محل په مینا کې مخې ته راتلونکي په پیښه کې 101 کم اویاتنان مړه سوي او 944 تنان ټپیان سوي دي، خو بل اړخ ته مطبوعاتي رپورټونه دغه شمېره د زر څخه زیات ښایي. د ایران او نایجیریا په شمول نور مسلمان هیوادونو په دې اړه په سعودي عرب سختې نیوکې هم کړې دي او دا هم ویل کیږي چې د بدنامۍ له وجې سعودي چارواکي د سلګونو مرسو شمېرې پټ ساتلې دي. په پاکستان کې هم تېره ورځ د سنټ د غونډې په محل پر سعودي حکومت سختې نیوکې سوي وې او سنیټر عثمان ویلي وو چې پاکستان حکومت په غیر ضروري توګه د سعودي چارواکو دفاع کوي چې یوه غلطي ده. دوی دا هم ویلي وو چې مرکزي حکومت د سعودي عرب په ضد سخت دریځ نه خپلوي، بلکې ویل کیږي چې د دې څخه د سعودي عرب بدنامي کیږي. د سینیټر فرحت الله بابر هم وینا وه چې حکومت ته پکار دی چې پر سعودي پلټونو نظر وساتل سي او د دې څخه د پیښې په اړه معلومات ترلاسه کړي سي. رابعه پیر، ویسوف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
قدرمنو اوریدونکو، د امریکا یو پخوانی استخباراتي مامور ایډوارد سنودن ویلي دي چې د برتانیې او امریکا استخباراتي ادارو د پاکستانی انټرنیټي تماسونو د جاسوسۍ لپاره ثبت کړي دي. نوموړي دغه خبرې د بی بی سي سره په یو خبرونه کې کړي دي. نور تفصیل د اسلام آباد نه الیاس خان په دې اړه راکوي. تاسو وړاندې کوو.
د برطانی خبری ادارې بی بی سی د یو رپورټ تر مخه د دې وینا ده چې د ادارې د کمپیوټر نتورک ایکسپلویشن استعمال کولو او د ټکنالوژي کمپنۍ سیسکو راوټرز یې هیک کړو او معلومات یې حاصلول. د رپورټ تر مخه دا جاسوسي د برطانی د حکومت په اجازت سره شوې ده او په ظاهره د دې مقصد د تراګرو په پیژندنه کې مرسته کول وو. د سنوډن وینا ده چې دې لړکې د جی سی ایس کیو او د امریکایي خفیه ادارې نېشنل سیکیورټی ایجنسی این ایس ای غوندې خفیه ادارو نیٹورک سروس پرووائڈرز په علم کې نرا وستو او په خفیه توګه د نیٹورک سره تړلي داسې آلاتو ته برابر رسیدل شي په کوم کې چې د دوی دلچسپي وي. په رپورت کې دا دعوه هم شوې ده چې د برتانی خفیه ایجنسی سره داسې ټکنالوژي هم شته چې هغه سمارټ ټلیفونونه، وایرلس وغیرہ هیک کړي او د دوی ډیټا حاصل کړي. ډیوا ریډیو چې په دې اړه د پوځ یو پخوانی چارواکي او دفاعي څېړنکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر نه وپوښتل چې آیا دا د پاکستان او غربي هیوادونو ترمنځ د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې په یو بل باندې بې باوري خو نه څرګندوي. نو هغه وایي
نو داسې قسمه په یو داسې ملک باندې لکه تاسو چې سوال کړو چې هغه مرګ ترفیه هم کوي او په منځ کې پکې بې اعتباري هم وي، نو دې نه دا ظاهریږي چې په پاکستان چې کوم ګامونه اخلي په هغې باندې د دوی پوره اعتماد نشته دی. او دویم طرف ته دا هم دي چې په دوی باندې کېدای شي چې په دغه معلوماتو په ذریعه باندې د هغې داسې بې پابندۍ نه لګوي یا د دوی سیستم خرابوي چې د هغې باندې پاکستان دوی فوجونه یا دوی پلاننګ چې کوم دی هغه ناکام راځي. او درېم خبره دا هم ده چې کېدای شي ځینې استخباراتي ادارې د درېم ملک نه یا څلورم ملک نه دا کاروایانې کوي چې زمونږ خصوصا په فوج کې یا په دغه ادارو کې چې استعمالېږي نو هغې ته مونږ ورته ډسکام ورته وایو چې هغه سکیورۍ د هغې نه علاوه پاس کام دی چې هغه سکیور دی سول سره سول لارو سره یا د هغې سره تعلق نشته دی ډیټا سره لیکن د هغې باوجود سکرافون هم استعمالېږي چې هغه ډیکوډ کېږي اکسکریبل کېږي لیکن سپر کمپیوټر چې کله راولي نو د هر یو معلومات چې کوم دی د هغې یو وخت د هغې وی هغه وخت پورې هغه سکیورۍ د هغې نه پس بیا هغه هر څوک هغه بریک کولی شي او د هغې معلومات راایستلی شي لکه څنګه چې سنوډن راایستلی دي. نو داسې یو معلومات هم نه دی چې هغه د همېشه دپاره هغه کوډ دی مضبوط وي او هغه دې نه خلاصېږي. کوډونه دا خلاصېږي دا پورته کېږي او د دې نه معلومات حاصلېږي هیکنګ د دې کېږي د دې نه علاوه د دې اوریدل کېږي د ډیټا حاصلېږي او د هغې نه بیا هغوی خپل معلومات حاصلوي.
د برطانیې حکومت د سنوډن په دې دعوو تبصره کولو نه ډډه کړې ده. په ډاګه دي وی چې د امریکایي استخباراتي معلومات په ډاګه کولو ایډوارډ سنوډن باندې فرد جرم لګېدو نه وروسته د پروس کې پناه اغستې ده. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون د کډرمن اوریدونکو په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د پاکستان په آئین کې د 22م آئینی بدلون په باب یو مرکه د فاټا لایرز فورم له مشر اجاز محمد سره زموږ خبریال ریاض حسین کړی ده. اوریدو ته تاسو پام راګرځو.
نن چې کوم دا پارلیمان کې کوم دا دویشتم ترمیمي بل فاټا حواله سره پیش شوی دی چې دا فاټا دا کوم موجوده سټیټس دی او دا بدل کړی شي او دا کوم ټول پارلیمنټیرین په هغه باندې دسخت دی او اوس د پارلیمنت په سیټ کې پروت دی. نو هغه باره کې نن دا سیاسي پاټو د فاټا ډېر ښه او کامیاب میټینګ ورته زوم چې هغه وشو چې په هغه کې دا پانډ نېشنل پارټي جماعت اسلامي او د پی جی آی او د نورو ټول پاټو کسان راغلي. نو هغه کې یو د درې خبرې ډېرو شوې خو اهم ایجنډا په کې دا راغله چې یو خو د پارلیمان کې کوم پین دی د دې حمایت مسلسل هماغه سره روان دی چې د دې حمایت کېږي چې دا د وشي دا د کامیابۍ سره مخکې شي. او دویم دا دی چې دې کې د مولانا فلورامان صاحب چې کوم یو ګوند دی او د هغوی پې اوسه پورې له خپل موقف کېر شوی نه دی. نو هغې کې دوی دا خبره وکړه چې داسې د شلم تاریخ خوشا د شلم نه یا مخکې یا د شلم نه وروسته په اسلام آباد کې یو APC پکار دا چې راوغوښتل شي او دغه ذمہواری چې کوم دی نو دا جماعت اسلامي پروفیسر ابراهیم صاحب دی، هارون رشید صاحب دی، زرنور افریدی صاحب د خیبر ایجنسی دی. دوی ټول ویل چې دغه ذمہواری به مونږ وکړو او مونږ اوس کوشش کوو چې د شرم خوښه APC په ټولو پارټیانو د ملک په سطح یو میټینګ مونږ راوغواړو او د دې بل متعلق په دې کې خبرې کړو. خو د دغه میټینګ دراغښتو نه مخکې به زموږ کوشش دا وي چې مونږ د مولانا صاحب چې کوم ګوند دی د کوم پارٹی دا د کوم مشران دي او هغوی د دې بل په حواله سره کوم خیال او فکر لري، کوم تحفظات لري چې مونږ هغه سره کینو او دغه تحفظات او دغه خبرې اواري کو او بیا په دغه APC کانفرنس کې مونږ سره مولانا صاحب هم کینی او د مولانا صاحب د ګوند مشران را سره هم کینی. نو یقینا چې بیا په هغه کې یو ډېر کامیابۍ سره دا خبره وشي چې په را روان سیشن کې کم از کم په دې بل باندې پیسې او موبایل سو کړی شي او دا بل چې کوم دی دا دی په پارلیمان
کې د پښتو لپاره مخکې چې یاره مخکې په دې معنی اجازه مومن صاحب د کوم ګوندونو موقف چې لا تر اوسه پورې نه دی واضح شوی دغه د لپاره تاسو څه کوي او د دې بل مخالفت کوونکو ته په کوم نظر ګوري؟
دا خو زما په خیال کې په اول ځل باندې چې کوم دی هغه د تاریخ پاڼه ده، یوه پاڼه په کې په اول ځل باندې خپل ور اړي الټه کېږي او هغې کې ډېرې خبرې مخې ته راځي چې په پارلیمان کې بل پیش کېدل بیا به دې پارلیمان باندې ټولې سیاسي پارټو متحد کېدل او اوس د اصل خبره دې حد ته راغله چې په دغه باندې به دې سیاسي پارټو یو میټینګ پکار دی. نو خو دې باره کې دا خبره ما مخکې کړی ده اوس هم کومه چې هغه به کومه پارټي کېدی شي یا هغه به کوم لیډر کېدی شي یا هغه به کوم یو سیاسي ورکر یا د سیاسي پارټي مشر کېدی شي چې هغه د بنیادي حقوقو خلاف پابندي او مخالفت خبره کوي یا هغه چې کوم دی د انساني حقوقو یا کوم په آئینی پاکستان کې د بنیادی حقوقو کومې آرټیکل دي کوم چپټر دی د هغې مخالفت به کوي. هغه به د اعلی عدالت حکومتونه ته مخالفت کوي او هغه به د دې مخالفت کوي چې د فارا سټیټس د نور بدلل شي او د دې د انسانانو لرې شي او دا د انسانانو غوندې د پاکستان صحیح وزیر جوړ کړی شي. دا تل خدا شهر دی نو ژوند چې په ای پی سی کې به داسې یو پارټي مخې ته رانه شي چې هغه به د دې انکار وکړي، ځکه چې هغه به بیا ځان ته جمهوري پارټي نه وي، هغه به بیا ځان ته جمهوري سیاستان او سره کم از کم نه وي. نو زه خو ډېر زیات خوشبین یم چې په دې ای پی سی کې به یو د مسلم لیگ نواز ګروپ چې کوم دی د ده موقف په کار دی چې مخې ته راشي، او دویم د مولانا فضل الرحمان صاحب موقف په کار دی چې مخې ته راشي. نو دغه به ای پی سی کې به
قدرمنو اوریدونکو دا وز مونږه د ریډیو او ټلویزیونی خبری خپرونه چې دا مهال پای ته رسیدلې ده. زمونږ سره په تخنیکی اړخ کې زمونږ همکار پروډوسر صداقت جان وو، او انجینران نشوان او جکسن وو. د بل خبرونه چې دا د ډیوا ډاکټر دا او کوربه بوي ارباب محمود علي. تاسو دا مهال مونږه په لوی څښتن تعالی سپارو، خوشاله اوسئ.